سلامونه ستړي مشه په کابل افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ زده رادیو نوري په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه خسته د ډلې نندو شنبه په یو بیان کې ادا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویمیشت سیمه کې په بریج سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت لای چې طالبانو ادا کړي دا ډلې زپلې ده. د شپږیزه کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې هدف وټاکه. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په څلور شپږ څلوېښت توپونو نهه شپېته منډې جوړې کړې دي. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګرباز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقت او سفری اسنادو پر ضد سرلنن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتک اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوي ګنډ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پیښور کې دوی ته د یادو سفری سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغه اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډ اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستي درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل به غچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته صحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږه غلاسا د رادیو نه اوري په دې په دې خبرونه کې برا سره واوري. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاسمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته کړلی و غلطه یې زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جوړه ممنه لري.
د دې ترڅنګ به واورئ چې د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتر څخه نه اوبه راو پر خرو راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصرف د اوبو دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته. خبرونه کې را سره مل اوسئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو کولای شئ زمونږ دا مطالب او نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ د راپورونو متنی بڼه هلته ولولي. ورزو د خبرونه راپوریز برخه ته راپورونه راخلو. اول د بشري حقوقو د څار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې لواک تر رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونه رامنځته کړې دي. د غساسمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله ویل شوی ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند ګړې را تنګ کړې او د ښې راتلونکو په اړه یې نه هیلې کړې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې واقع ده طالبانو د بیا ځلی رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د خزو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 13 په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له واقع رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړي دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه خودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوي هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو سنځي نور هم ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې جنجونی پکې تر شپږم ټولګي پورته لزده کړو منه شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناک حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری داسې میرمنې پیژنم چې منزوی شوی دی او هغه وضعیت چې یو ژوندۍ انسان یې باید ولري نه یې لري. یوازې ساوی اخلي خو نور د ژوند له هیڅ ډول حالاتو نه دی خبر. دا ټول حالات د هغه چاپیریال له کبله رامنځته شوی چې هلته اوس طالبان دی هغوی فکر حاکم دی او نور څه نشته.
په کابل کې د خزو د حقوقو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته ویل
په افغانستان کې د خزو حقوقو او راستر بل تر پولند کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل تعلیم او د کار حق ته چا غوړ څخه خسته شوی تقریبا د درې کال کېږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغه ورځې نه چې خزي له کار نه وېستل شوې دي ځکه ډیرې د سمیرمنې وچو دی په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار لاله ری څخه به خپل نفقه پیدا کوله خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډیرې میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوې دي چې یا په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلنی راپور کې ویلی و چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقوقو د خوندیتوب بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د خزو د ناسم وضعیت په اړه د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره اندېښنه ښودلې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د خزو د حقوقو بیلابیل بنسټونه یې ورسره نه مني.
د بشری حقوقو د سار د ډلې راپور مو واوریده چې پاغي کې د خزو د حقوقو د محدودیتونو او د خزو د حقوقو نه د سرغړونې پاړه ویل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې غوډه رواداري په نوم د بشری حقوقو د سازمان د تصویر سره واوري.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی به پیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړی نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشری حقوقو نه د سرغړونو په پیخي کې پیخو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیخي خپل سری او ناقانونه نیونه په جبري توګه تریتم کول په زندانونو کې مرګونی شکنجه او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال فیروز عزیزی راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسله والو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12 تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو په لیکولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوې دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی. لبته مرغم موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړي او شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو وضعیت بدتر شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپلو مدني سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرس ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشری حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخه برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او سخت شکنجه سوی دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډیر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر شاشمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته کړلی و، غلطه یې زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپل له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نړیوال موضوعات کې به مو د ایران له حاله خبر کو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پایل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلیل یې روښانه کړی دی. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان سره څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی. نور حال بل هغه وورو.
مننه. محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي، خو یوې د خپل ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه بللې دي. محمد جواد ظریف چې په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پات شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکړي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی دی. جواد ظریف دقیقا څو ساعته وروسته له هغه د ایران د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالی څخه منصرف شو چې د مسعود پزشکیان د کابینې پیشنهادي وزیران معرفي شول او تمه ده په څو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي شورا ته د رای اخیستلو لپاره وړاندې شي. په همدې تړاو د ایران د پارلمان یو غړي حمید رسایی چې د جواد ظریف یو منتقد هم بلل کیږي، په خپل ایکس پاڼه د جواد ظریف د ماشومانو د دوګونی تابعیت ته په غیر مستقیم اشاره سره ویلي دي چې په مهمو او حساسو پوستونو کې د داسې خلکو مقرری باید سمدستي لغوه شي چې یا خپل یا ماشومان دوګونی تابعیت لري. جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دوره کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی په توګه باندې د ایرانیانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی او په دې وروستیو کې په دې خاطر د خلکو لوري تر نیوکو لاندې نیول کیږي چې په ایران کې د دولت لخوا د خلکو د مظاهرو د ځپلو په برخه کې د ایران د پوځیانو او ځواکونو ملاتړ کړی دی. خو په د جواد ظریف د لری کېدو یا ګوښه کېدو په تړاو باندې تر دې مخکې هم ځینې فشارونه وو. د ایران رژیم او په تیره بیا د ایران توندلاري مذهبیون روحانیون په هغه چارواکو باندې کلک نیوکې کوي چې دوګونی تابعیت لري او وایي چې د ایران په رژیم کې د نفوذ یوازینۍ لار هم دغه دوګونی تابعیت لرونکي چارواکي دي.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادی راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19:25 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلست. د افغانستان په اړوند موږ نور راپورونه هم درته لرو. ورزو د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو خبرې به واورو چې د څښاک د پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اشکمش ولسوالۍ د ګلابي او کوکا بلاق سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي او د مرکبونو په وسیله خپلو کورنیو ته د څښاک اوبه انتقالوي. دوی انتقاد کوي چې په دې اړه یې وار وار د تخار له سیمهیزو چارواکو سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابي او د کوکبلاغ د سیمو ځایي اوسیدونکي وایي د مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بوشکاره میاریم به امرای فامیل خود به امرای اقربای خود حتی له جنگ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغه چینې ته د څښاک اوبه پسې راځي. 2-3 ساعته انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیره وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د سخاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي، او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 5 کیلومتره څخه اوبه راو پر خروی راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی، او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په ناسناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاق سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه را انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 5 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د وسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محید الله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیا انکشاف د ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو او د قراس له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری وسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي، او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي، نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي. کروندګر او بڼوال وایي لدې عمله سکالې حاصلات نه درلودل. په اورزګان ولایت کې د کرنې ریاست مسولین هم د بڼوالو ستونزې منی، خو وایي د ناروغي لامل وروستي ورښتونه او د بزګرانو له نامنظم اوبول دي. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ همکار راکوي.
د اورزګان ولایت د انزرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دوی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انزرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. و 1.5 کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بزمکه یې د انزرو باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته داسې وویل
درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال کا ژړې نه وای شپږ خوروار انځر کوله، نو دا ژړې وکړي یو نیم خوروار دوغ نه وکړي. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی، دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریب ځای ځکه د 2.5 بټ انځر دی، تیر کال یو خوروار شل مانه کړی دی، او شش کال د چا ډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې دي له دې سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته وویل
او جی بارانو جی سلابو دونه را توانې کړ، سم پر نیمه خو را توانې کړ، ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا دی ویښه لانه دا چې وسمه په لاس کې دا واسطه غرزوري دي خالي خوراک ته نه دا یوان د خوراک لم نه دي دا ګوره چې غوکه هم نه خوري دا رقم سره دا به بس خالی غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې تاواني ورسولې یو لږه کمی کني خامہ خیر رسولې زموږ د غشتنګ د غصه دا ده چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکړي یو کال ته خاص دغه باغ ته پټمو ګرد کال مې وبم پر لګولې مسره پونه مې پر کول کوډونه مې مر کول یو غونی کوډ سپین کوډ وغدي پشپار درش پر نیم زر کالداري بارادا تور کو په چا واس ولا کرسته
پاورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د وبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابياري نشټم دی مثلا سي ابياري په معیاري توګه باندې د سینې دی نه کوي نه په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکی او مسلکي ټیم دی ته په هاوی ور کړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ د په هاوی لړی جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای شي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجنیر قدرت الله حمیدی او پښتلې نموړي وویل
روزګان کې د جړې وکړې انزور نو دی د غدویل ته خو همدایله تونه دي اول دا شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دا چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دا دغه انزور ده او بل خبره دا په عمومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پورې پاتې کوم چې په هوا کې رطوبت لندبل ډیر نو بیا دغه دته ورته نور مرزم بې دکنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نباتات کې په ادم کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز رشکار شي او مخنیوي په اور کم کې جنو د خپل دولت په ادم کاری وکي دولت تر کم چې مثلا لابراتوار سبا د مرز ټیسټ وکي دغه د لپاره دوا پیدا کی نو دوا پیدا کی بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جری به هکتار زمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوی دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام لازمہ پیغام خو خپور کی د اسلامی امارات خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکار بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکټول افغانان ورونه به هر هوادون ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادون ته ولار نسی او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالې کې بیا د ګرما پدې مکتبونه کم دي مکتبونه نست او په څنګه کې دا هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پرولري او کتابونه پرولري نو موږ ته باید په دغه منځفه کې یو مکتب را ته جوړ شي دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو نو د دې هدف هله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې وسلام په درنښت
السلام علیکم د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلام الله زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسیدونکی موږ پته تیر میاشت و میاشت وکیږي د شي بارانونه وسو د شي سیلابونه رااله چې نو وسي ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سره یې دا غونه پېږي نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلي دي نه مشتره غلیدا
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره مو سې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وازه سم سي یا موږ ته داسې شو تخمونه راکې یا کود راکې کوم راسته و کې هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته و کې نو دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او د موسسي نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترن اوریدونکو تاسو راپورونه لازادی رادیو نه اوریدل اوډان د 25 دقیقې بس واوري چې زمونږ همکار سلیم محمد صالح خپل میلمنو سره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د دینی مدرسو د زیاتښت په اړه وغږیږي. خو په سر کې لاند خبرونه. اسلامی دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه